ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ كان فيدنكو ستري مشيز وغمجالوان
او زي افتخار حسين
تاستا د چيپدي پروگرام کي هرکلي وايو مسملګري او سي يوش مير رپورتونا ب پدي پروگرام کي تاستروان نکو او هغه صدا سدي
د پاکستان پوس په قبایلی سیمه کې د جنگيالو پر ضد عملیات سمره دوامدار دي او دا چې تازه پوزي عملیات په کومو سیمو کې شوي دي
او دا به هم وابري عوامي ناشل ګوند د گاوادر کاشغر غټي پنجاب تړولو پر سر ټول ګونديز کانفرنس رابللي نو وابري چې پښتانه مشران سوای ولی پښتنو تخپل حقونه نو ورکول کیږي
او په پاکستان کې اقلیتونه وای چې ریاست دوی سره خ سلوک نه کوي او په نواز شریف باندې تور لګوي چې هوادي د سعودي مذهبي نظریه ته سپارل دي
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر په تیرا کې د عملیاتو پر مهال لګ تر لګه سلور سلويخت مشکوک وسلوال وجلی دی. پاکستانی مطبوعات پوز ویاندې ادارې ایس پی آر لخوا وایي د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې 14 وسلوال وجلی دی چې پکې زیاتره بهرنیان دي او پوز په تیرا کې د پنځم وی د ورځې راهسي 20 وسلوالو د وژنې داوه هم کړی دا خو آزادو خبری سرچینو د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د ضرب اس په نوم تیر کال د جون په 15 نیټه عملیات پیل کړی وای چې تر اوسه پورې تقریبا 1100 زیات وسلوالي وژلي دي.
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړی جنسینا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي سملې په خوانی غړي اخونزاده چټن د سړک تر غاړه یو بمی چودن کې بچ پاتې شوې دي. اخونزاده چټن د باجوړ خار نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روانو کله چې په لار کې خخ کړی بم د نوموړي د کانوای سره او چاودیدو.
او د افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبه په ورځ عربي هیواد قطر ته روان شوې دي چیرې چې بدوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې اوګدي جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبریالانو ته ویلي دي چې شل کسیزه پلاوی د سولې د شورا دوه غړي پکې شامل دي او دوی به د یک شنبه او د دوشنبه په ورځ دغه خبرې اترې کوي. د په وینا دا به خبرې کوي چې پکې د افغانستان پاکستان او طالبانو استازي هم شریک دي.
او خو عوامي ناشل ګوند د پاکستان او د چین ترمنځ تجویز شوی اقتصادي لار کې د څه قسمه بدلون پر ضد د 14 مئی د بلوچستان سرخار کوټه کې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د وړاندې نه د پاک چین اقتصادي لار د بدلون پر سر اندېښنې څرګندې کړې دي. اخوا د منصوبه بندۍ او د پرمختیا مرکزي وزیر حسن اقبال په پاک چین اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړې دي او ویلي هغه سیاست دانانو ته چیلنج ورکوي چې د اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه د مخې ته راوړي.
او د پاکستان حکومت هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي د حج په فارمونو کې د مذهبي فرقې شیا سنی پښتنه د سعودي عربستان په وینا شامل کړی ده.
او نن سلور کلر ون د پاکستان ابټ آباد خر کې د پوزي چونړې سره نږدې د القاعده مشر اوسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شو. د امریکای استخباراتي ادارې CIA د اوګد لټون وروسته په ابټ آباد خر په بلال ټاون کې په یو کور کې اوسامه معلوم کړو. د امریکای نیوی سیلز د اوسامه نیولو یا وژلو لپاره د شپې په تیاره کې پوزي عملیات کړیو. د پاکستان حکومت د دغه پیښې په لټون لپاره وروستو یو کمیشن جوړ کړو خو دغه کمیشن لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ تر اوسه په ډاګه کړی شوی نه دی.
خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په نیپال کې لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلي خلکو ته لا تر اوسه مرستې نه دي رسیدلې. وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري.
او د امریکای مریلند ریاست بالتیمور ښار کې روان میاشت د یو 25 کلن تور پوستا هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتاری وروسته په ضمانت خوشې کړې شوې دي. د بالټیمور پولیس هډ کوارټر سره نږدې پرون یو خبري کانفرنس کې مشر حکومتي وکیل هغه تفصیل وړاندې کړی دی چې د اپریل په 12مه نیټه څنګه پولیس افسرانو د فریډي ګری لخوا خواستونو باندې سترګې پټې کړې وي. څوک چې د پولیسو په ولکه کې د زخمونو له وجې په 19 اپریل مړ شو. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا دی وریډیو دی قدر مونکتون کوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه خپني غوره تاسو به وایو چې د پاکستان قبایلی سیمه تیرا د خبري ایجنسی برخه ده او په شمالي وزیرستان د تخیلو کې پوز وایي چې تازه بمباری کړی ده د مشکوک وسلوالو پر ضد. پدې کې لکتر لگا سلور سلويخت مشکوک وسلوال وژل دي. د شمالي وزیرستان کې په تازه بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. وری په تیرا کې د پرونه راهسي چې کومه بمباری شوی ده ول کېږي چې 28 پورې مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دي. تازه تفصيلات سری د سیمې څخه عدنان ویټنه تفصیل وړاندې کوي.
کومه د پوز ویان د اداره د ای اس پی ار هغې لخوا پاکستانی میډیا یا نورې چې کومه خارجي میډیا دي هغې ته ویلي شوي دي چې پاکستانی پوز په دوه قبایلي سیمو خیبر ایجنسۍ او دغسې په شمالي وزیرستان کښې وسلوالو په ضد جد جزونو څخه هوایي بمبار ترسره کړی دي او په دې کښې 44 وسلوال طالبان چې دي دا وژلي شوي دي. دوی ویلي دي چې لومړنی بمبار چې دی هغه په تیرا سیمه چې کومه د خیبر ایجنسۍ ده لریوریا غریزه په هغې کښې د وسلوالو مرکزونه په نقشه کړي او په دغه بمبار په نتیجه کښې نږدې وسلوال طالبان چې دي هغه وژلي شوي دي. دا هم دې سره وایي چې دغه چې شمالي وزیرستان چېرته چې وسلوالو په ضد ضرب العضب دی پوځي عملیات دوام لري د هغې پر مهال په شوال سیمه کښې نن غرمه هوایي بمبار ترسره کړی دي او دغه بمبار په نتیجه کښې 14 پورې کسان وژلي شوي دي. دې لخوا میډیا ته ویلي شوي دي چې دغې بمبار په نتیجه کښې 14 کسان چې کوم وژل شوي دي دا ټول خارجیان وسلوال طالبان دي. خو چونکې قبایلي سیمه نوګو ایریا ډکلیر شوې ده او له آزادو سرچینو دغې دعوې چسپي نوی نه دی شوی او نه هلته خبرې اعلان کړی شي چې په ازاده بڼه دې ځای نه قرار راپورونه ترلاسه کړي. کوم معلومات چې مخې ته راځي دا یوازې د پوز لخوا ترلاسه کېږي. زه به تاسو ته ووایم چې شمالي وزیرستان کښې له تېر جون میاشتې راسې دلته پوځي عملیات دوام لري او پوز وایي چې دلته میرعلي او میرالشا سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی شوی دی او داسې هم ویل کېږي چې دلته بېرته واپس ستنېدو کډوالو مرحله هم شروع شوې ده او دا یې هم ویلي دي چې په دې مرحله کښې 2000 نه زیات وسلوال طالبان چې دي هغه وژلي شوي دي. تېره ورځ د ملک وزیراعظم محمد نواز شریف هم میرعلي کجوري سیمې ته تللی وو او هلته یې ویلي وو چې شمالي وزیرستان کومه سیمه ده هغه له وسلوالو نه مکمل طور باندې صفا کړې شوې ده او هلته چې کوم پوځي سرتېري په دې کښې برخه اخلي د هغو ستاینه یې کړې وه. خو نن بیا هم د شمالي وزیرستان دغه چې کوم هوایي بمبار د هغې رپورټونه ترلاسه شوي دي. خو دا وخت پوځي سرتېرو لخوا داسې ویلي کېږي چې کومه د شمالي وزیرستان افغان پولیس سره په څېرمه سیمه ده داخل دلته د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو پر مهال مخ په وړاندې روان دي او دې سره بله سیمه د یدني شوال چرته چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي شوي.
او عدنان بټنی صاحب دا راته ووایسه چې هغه د کډوالو چې کوم غوښتنې وې او د کډوالو د بیرته تګ پروسه وه هغه اوس پر کوم ځای ولاړ ده که په لنډو ټکو کې راته ووایست.
کاکر صاحب د چې کومه خیبر ایجنسۍ ده هغه خو دې وایي چې روانه ده خو شمالي او جنوبي وزیرستان چې کومه پروسه شروع شوې وه هغه خو یې تقریبا اپریل په شروعاتو کښې ودرول شوې ده. دې وایي چې جنوبي وزیرستان ته 4900 کورنۍ ستنه شوې دي او شمالي وزیرستان تېره ورځ چې کومه میډیا ته خبر ورکړې ده په هغې کښې دا ویلي شوي دي چې یوازې سپینوان تحصیل چې دی هغې شمیري کړي ده 70 کورنۍ ستنه شوي دي. خو چونکې زیاته خلک چې بې کوره شوي دي هغه میرعلي او میرالشا سیمې دي او هغې نه زیات خلک بې کوره دي سوه او سپینوام هغه تحصیل لري چې دلته تر اوسه پورې عملیات نه دي ترسره شوي دا نن اپریشن کنسل شوي وي. نو میرعلي او میرالشا تر دې وخته پورې مطبوعاتو کښې خو ویلي کېږي چې دلته به سندو مرحله دی پیلوي خو یا حتمي طور باندې د دغو علاقو یا څه اعلان نه دی شوی چې دغې علاقې ته به دې د سندو مرحله کله پیلوي. پولیټیکل ایجنټ دی ورا ډیو ته په یو پوښتنه چې ویلي وو چې دې دا علاقې کلیر کړي خو دي خو بیا هم پوځیان دا خبره کوي چې کله دې دوباره دلته دې پلټنې یا د صفایي دپاره کار کوي نو په دې ځای کښې دومره بارود شک و چې دا یو مناسبې نه دي چې دا کډوال کډوال دغه علاقو ته بیرته واپس کی. د سر دا هم ویلی و چې په میرالی او میرال شاه کې چې کوم کورونه دی هغه کې عام خلکو ته کورونه ته زیات نقصان اړیدل دي او یوازې میرالی دی د دې چې د بنه بلس ملنه ډالر مصرف بیا په جوړولو باندې راځي.
ډېر مننه ادنان بیٹنی صاحب او د ځان خیال ساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
قدر مناوریدون کو د خیبر پختونخوا صوبے ملکن په و ضلعو کې د میجستریټي نظام چې د کلونو راهسې پر ځایو هغه ختم کړی شوې دي چې پکې پراخه عدالتي اختیارات چې هغه د میجستریټانو په لاس کې. په دغه حق لاسوات کې د بیرستر عدنان سره زمګه خبریال فیاض ظفر د دغه نظام د ختمېدلو بیا عام خلکو ته به د دغه څه ګټې وي د هغه په حق لای ترنا پختنې کړې دي. دغه مرکې تاسو په حمله کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، پرون د پېښور های کورټ دو سترو قاضیانو یو ډېر غټه فیصله کړې ده د ملکن ډیویژن په باره کې. او د ملکن ډیویژن چې کوم وو ضلع دي، سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، چترال، دیر کوز او دیر لپاسا، د هغې دپاره یو فیصله کړې ده. او دلته چې کوم مجسټریټي نظام دی، د عدلي چې کوم اختیارات د مجسټریټانو سره دي، د انتظامي سره دي، د هغې د خاتمې اعلان کړی دی. او حکومت له شپږ میاشتې وخت ورکړی دی چې په شپږ میاشتو کې دی دو په ترمیم وکړي. دغه کوم کیس چې داخل کړو پېښور های کورټ کې، نو هغه پخوانی قاضي او وسنی قانون پوها بیرسٹر ډاکټر عدنان خان کړو. بیرسٹر عدنان خان صاحب، تاسو په خیر علی وایو. دا راته لږ وایي چې دا پرونی کوم فیصله چې هایکورټ وکړه، دا نظام چې کوم د 2009 نه دلته وو، د دې خلاف تاسو ولې عدلی ته لاړی؟
دا سی و چې په 2000 پورې په ټول ملک کې میجستریسي نظام چلېدو، خو د سپریم کورټ د بعضو فیصلو پر نه کې حکومت دا نظام په ټول ملک کې ختم کړ. او ظاهره خبره ده، چونکه دا هم د نور ملک کې سدن او دل کې هم ختم شو. خو بیا په کال 2009 کې یو ریګولیشن راغی. دا ریګولیشن مقصد دا و چې دل کې دی ارزان او زر انصاف خلکو ته ورکړی شي او د شریعت مطابق دی ورکړی شي. خو په هغه کې د بعضی خلکو خپل مفادات او ایگزیکټیو میجستریسي نظام یې دل کې نافذ کړو، چې په لنډه باندې هغه مطلب دا دی چې د انتظامی افسرانو سره عدالتي اختیارات دي. انتظامی افسران د قاضي په کرسو باندې ناسي، هغه فیصلې کوي، هغه خلک جیلونو ته لیږي، هغه جرمانې کوي وغیرہ وغیرہ. نو دا ظاهره خبره ده چې نه د شریعت مطابق و دا خبره، نه چې کوم مسلمه اصول په ټوله نړۍ کې نافذ دي. په ټوله نړۍ کې دا قانون دی، دا یو ضابطه ده چې عدلیه او انتظامیه به د یو بل نه بیل بیلی. انتظامیه به د قانون نفاذ کوي، فیصلې به نه کوي، فیصلې به صرف قاضیان کوي، کم چې به د عدلیه حصه وي. نو ظاهره خبره ده نه وکیلان صاحبان چې کوم دي لیګل فریټر نه کیده، هغه به خوشاله نه وو. نو مختلف پیټیشنز په پېښور های کورټ کې داخل کړو. نو باغه درې څلور کاله په های کورټ کې وچلېدل او پرون باغه کې فیصله راغله چې های کورټ اخیره کې دا وویل چې دا نظام د آئین خلاف ده، دا دې ختم شي. چې میجستریټ نومې افسری دا به د عدلیې ماتحت وي. البته نیغ په نیغه ختمېدو په ځای باندې حکومت ته دا مهلت ورکړو چې تاسو قانون کې ترمیم وکړي او دا نظام ختم کړي او دا عمل په شپږو میاشتو کې پوره.
بیرسٹر صاحب، د شپږ نوي نه مخکې چې کله سوات ریاستو هغه کې وجوده قانونو، د شپږ نوي نه پس چې پاکستان سره شامل شو، بیا یو بل نظام راغی په 1990 کې، بل راغی په 1994 کې، بل شری نظامی عدل راغی په 1999 کې، نظامی عدل ریګولیشن راغی په 2009 کې، شری نظامی عدل ریګولیشن راغی. نو دا و صوبې زیر انتظام قبایلی علاقه چې کوم ملکن ډیویژن دا کم ته چې پاټ ویلې کېږي، په دې ملکن ډیویژن کې صرف د قانونو نفاذ کېږي. د دې وجه څه ده؟
دا تاسو یو دلچسپ امر طرف ته نشاندهی وکړه. شاید چې په دې پورا نړۍ کې ببل حصہ داسې نه چې دا غي د قانون سره به دومره تجربه شوي لکه دا ملکن ډیویژن چې زموږ ده. که څنګه چې تاسو وی چې اولدار ریاستو پاکستان کې شامل شو، نو ریګولر لا راغله. بیا پاٹا ریگولیشن راغلی چې هغه د خلکو تور قانوني ظالمانه قانونو هغه دې ختم کو. بیا یو ریگولیشن راغی، بیا بل ریگولیشن راغی، بیا بل ریگولیشن راغی. نو مختلف تجربې وشوې او ظاهره خبره ده چې د عوامو کې اطمینان هغه شان نشي چې موږ ته ارزان او زر انصاف ملو شو. نو دا افسوس خبره ده. د دې فیصلې نه پس کم چې پرون راغله نو هم داسې نه ده چې د بینونو او د پیو لختی به وبېږي او زر تر زر رب خلکو ته انصاف ملو شي. البته دا به وي چې شفافیت به وي او د یو کس چې مقدمه چلیږي په اداره کې نو به دا نه وي چې یار یو ممبر یا ایم پی اے یا ایم این اے دې افسر ته ټلیفون کړی دی او دی به زما خلاف وکړي. او یو آئینی تقاضا و آئین دا وایي چې عدلیه او انتظامیه به د یو بل نه بیل بیلي نو کم از کم هغه به د ډېر حده پورې پوره شي.
ډاکټر صاحب وخت مختصر غوندې اخرنی تپوس وکومه د صوبې زیر انتظام چې کومه قبایلي علاقه ده پاټه په هغې کې خو دغه نظام ستاسو په محنت باندې ختم شو. حکم د وفاق زیر انتظام قبایلی علاقې چې دی فاټا هلته هم داسې یو تور قانون موجود دی نو تاسو ګڼئ چې هلته هم دا تور قانون ختمول غواړي؟
هلته کې بالکل ختمول غواړي او د هغه ځای په عوامو کې ډېره زیاته لاوه پخې کې ډېر زیات خفه دي. مسله دا ده چې زموږ دا یو خوشقسمتي ده چې د اعلی عدلي ادارې کار موږ ته ایکسټینډ دی. موږ خپل فریاد های کورټ او سپریم کورټ ته وړی شو. هغو ته به ریلیف خلو ملاویږي چې اول خو د های کورټ او سپریم کورټ جورسډکشن هغو ته ایکسټینډ شي، بیا به هغو خپل فریادونه وړی شي. نو بالکل دا انده کې د دینه ډیر ظلم روان دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو ډیره زیاته مننه.
ډیر مېرمن
امریکا دی ویډیو دی قدر منو کتونکو اوریدونکو تاسو پام یو بل ویډیو رپورټ اخترا ګرځو په خیبر پختونخوا کې د دې میاشتې په دیرشمه نیټه یعنی دیرشمه مې باندې چې کوم د بلدیاتی انتخابونه کیږي د هغې لپاره دا وخت سره تیاری رواني دي. د اکثره سیاسي ګوندونو چې کوم اتحادونه دي هغه مات شوی دي. دا د سر تړلې نور هغه پختنې چې تاسو په زین کې اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې وړاندې کوي چې ویډیو رپورټ دی.
خیبر پختونخوا کې د مئی د میاشتې په دیرشمه نیټه کې دونکو بلدیتي انتخابونو لپاره سیاسي ګوندونو لخوا نه سیاسي هلې ځلې روانې دي او هر یو ګوند هڅه کوي چې دوی د انتخابونو کې زیات نه زیات څوکۍ ترلاسه کړي. په ایالت کې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد سره یو ځای د مخالفو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جی یو آی ترمنځ جوړ کړی شوی سپری کې اتحاد مقابله اعلان کړی و. ولې دواړه اتحادونو کې شامل ګوندونه د انتخابونو وړاندې سخت ستونزو سره مخ شوي دي او زیاتره ضلعو کې دغه اتحادونه ختم شوي دي. د اے این پی، پیپلز ګوند او جی یو آی ترمنځ جوړ سپری کې اتحاد هم یو ځای پاتې شوی نه دی او ډیرو ضلعو کې دغه ګوندونه یو بل نه جدا شوي دي. پېښور، نوخار، مردان او د دیر په ځینو سیمو کې پیپلز ګوند د جماعت اسلامي سره ځان یو ځای کړی دی. نو په سوات، چترال او سویلي سیمو کې جی یو آی ځان د دغه اتحاد نه ویستلی دی، ځکه خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکتر او سپری کې اتحاد خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین وای چې دې دا اعتراف کوي چې د دوی اتحاد یو ځای پاتې شوی نه دی.
ما د خپل عقل فهم صلاحیت مطابق ډیر زیات کوشش وکړ چې دا اتفاق او اتحاد برقرار وساتم او په دې کې زه د پیپلز پارټي د جمعیت چې کوم قائدین ما سره زه دا غي مشکور یم چې ما سره په دې کې ډیر مدد وکړو چې دا اتحاد برقرار وساتو. د بدقسمتۍ نه یو پارټي کې اتحاد ساتل ډیر ګران کاری، بیا په ټولو پارټو کې اتحاد ساتل دا ډیر ګران کار دی. دا د اوسپنو نه نیچې چل دی، د عرض لی خپل حالت دی، دا غی خپل مجبوریم دی او مخصوص قیادت ته او د مخصوص قیادت هغه مخصوص سوچ دی. لہذا په هغه ځلو کې په هغه شکل سفری کې اتحاد پاتې نشو چې څنګه پکارو.
د سپری کې اتحاد پرنګي تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد ترمنځ هم اتحاد ناکامۍ سره مخ شوې دي. دغه کې تحریک انصاف زیاتره ضلعو کې یوازې الیکشن کې برخه اخلي، ولی جماعت اسلامي ځان پیپلز ګوند، جی یو آی، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ ته نږدې کړی دي او ډېر ځایونو کې د ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنټ یا د سیټونو ویشل کړی دي. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي مشرانو اعلان باوجود هم دا اتحاد ولی یو ځای پاتې نشولو، دا پښتنو مو چې کله د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د بر پختونخوا سینیر وزیر انیت الله خان نه وکړه، نو د هغه ویناو چې ډومبنۍ مرحله کې خود دوی اتحاد و نشول، ولې دویمه مرحله کې به دوی یو بل سره اتحاد کوي.
بلدیاتی نظام دومره لاندې ته سطح تر رسیدلې چې په دې کې اتحاد کول ډیر ګران کاری. 45,000 سیټونه دي تقریبا یا 44,000 سیټونه دي، نو لکه پارټیان یې په 44,000 خلکو باندې اتفاق جوړی، هغه اتفاق د سینا ممکنه ونده کې ښکاری. په دې اولی مرحله کې خو ما د اتحاد داسې مشکل ښکار دی او لکه وم نشو بعض ځینو کې شوی دی بعض ځینو کې ونه شو کېدای شي دویم مرحله کې اتحاد وشي.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابونو کې 100,000 نه زیات امیدواران برخه اخلي. دې کې 3,500 خوښه کلیوال او محله کونسل لپاره به 1,500 800 او 6,000 نه زیات کونسلران ټاکل کیږي، ولې 3 تحصیل او ټاون کونسل لپاره به 1,500 800 او سلیریش ضلع کونسل لپاره به 1,400 تنان ټاکل کیږي. ویلج او محله کونسل انتخابونه په غیر جماعتي بنیادونو باندې دي، ځکه دغه ته چې کوم کونسلر د ټولو نه زیات اوټ واغستلو هغه به ناظم او په دویم نمبر باندې راتلونکي کونسلر به نائب ناظم وي. ولې تحصیل او ضلع کونسل کې چې کوم پارټي یا ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ وګټلې هم د هغه ګوند ناظم او نائب ناظم به جوړیږي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، پېښور.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva.radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. chida se belkai voanews.com.
ګردې نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا په داسې مهال چې په ډیرو هیوادونو کې د خبریالانو یو لوی شمیره چې دا هغوی په جیلونو کې بندي، او یو ریپورت تر مخه د نړۍ په اکثره برخو کې د مطبوعاتو چې کومه ازادي ده د هغې کچه غورځېدلې ده. نور تفصیل لري سمینه احسن په دې ویډیو ریپورت کې.
د لاس په دې کړو یا برسلټونو باندې د نه حقیقت صحافیانو نمونه لیکل شوی چې د معلوماتو د شفافیت د اهمیت یادونه ورکوي. په دې نمونه کې د چین د یو لیکوال او اقتصاد پوه ویغر الهام توهتی، د سویټزرلند د یو میگزین مدیر بهکی مخوبو، او د یو مصری فوټوګرافر محمود ابو زید نمونه دي، او ځینې نور چې قید دي. په هغه کې د آذربایجان ختیجه اسماعیلووا، د ایران جیسن رضاین، د ازبکستان یوسف روزی مرادوف، د ایتوپیا یوت علیمو، د ویتنام تا پونګ ټن، او د بهرین عمار عبدالرسول شامل دي. د واشنگتن پوسټ اخبار یو رپورټر ډینا پریس چې یونیورسټي اف میریلند کې د صحافت استاد هم ده، وای ځینې طالب علمانو ورله دغه ائیډیا ورکړه. هغه وای دوی فیصله وکړه چې په هر یو بریسلټ با د یو خبریال او د هغه د ملک نومي، چې هر څوک بیا اغوندي نو هغه خبریال به ورته یادېږي، او دا هم چې هغه چرته قید دی. د دې کمپین ډایرکټر لیلا سرسی ویک وای په ټوله نړۍ کې قید خبریالان وهل کیږي او د هغوی سره تشدد کیږي. هغه وای غواړي چې خلک په دې باره کې خبري وکړي او په دې حق له شعور پیدا شي. دغه کړي آنلاین هم خرڅيږي او قیمت یې $10 دی، او دغه خرڅ نه جمع شوی پیسې به بیا یو ایمرجنسي اسیسټنس فند ته اچول کیږي چې په سختو کې باید خبريالانو سره امداد کوي. د خبريالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ اډووکیسي ډایریکټر کورټنی راش وای زیاتره دغه خبريالان د ریاست پر ضد الزامونو کې نیول شوی.
things that are happening in their
هغه وای دغه خبريالان زکه جیلونو ته اچول شوی، ولی چې دوی به تنقید کوو. دوی به په طاقت کې د ناستو خلکو ظلمونو باندې کوتي اوچتولې، او په ملک کې به چې سره وانو په هغه به لیکل کول. دا نه پریست وای په دې کې په انټرنیټ چاپ شوی هغه لیکونه هم دي چې حکومتونه په موجوده کې ډیر زیات نظر ساتي. دا نه وای بیا حکومتونه دغه معلومات د سوشل میډیا صحافیانو، بلاګرز او ولسی خبريالانو پر ضد استعمالوي چې دوی منی کې قید کې واچي، د ملک نه شړی او دړکی ورلورکی، او دا هر څه ایتوپیا، ویتنام، چین او د وستی امریکا په ملکونو کې بشک روان دي. دا نه دا هم وای چې په تیرو لسو کلونو کې جیل کې قید صحافیانو شمیره زیاته شوې ده، او ټولو نه زیات په چین او بیا په دویم نمبر په ایران کې په جیلونو کې اچول شوې دي. او دا هم چې دوی تش قید کې نه اچول کیږي بلکې وجل کیږي هم. دا نه وای تم لري چې دغه کمپین سره به په حکومتونو دباو راځي چې په جیلونو کې قید صحافیان پریږدي.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه انیخ بنې غوړې په پاکستان کې لګکی یا اقلیتونه وایي چې ریاست دوی سره خ سلوک نه کوي. تاسو ته وایي چې د امریکا یو آزاد اداره چې نوم یې دی د مذهبي نړیوالې ازادۍ لپاره کمیشن، هغه په خپل رپورت کې 13 ورځ ویل دي چې په پاکستان کې لګکه او تحقونه نور کول کیږي او د دوی پر ضد تشدد سیوا شوی دی او دا چې په نصابی کتابونو کې جهادي مواد هم زیات کړی شوی دی. د ریور اډیو خبریال په اسلام آباد کې اورنگزیب خان مختلف د لګکاو یا اقلیتینو د نمائندگانو سره خبرې ترې کړې دي چې د هغوی حالات څنګه دي، هغوی د هر څه ته په سر نظر ګوري. تاسو ته رپورت وړاندې کوم.
یو امریکایي رپورٹ کې پاکستان هم هغه هیوادونو فهرست کې شامل کړی شوی دی چرته مذهبي ازادۍ په حق لا بدترین صورتحال دی. په نړۍ کې د مذهب ازادۍ په حق لا امریکایي رپورٹ کې ویل شوی دی چې هندوستان کې مذهبي اقلیتونو باندې تشدد کې اضافه شوی ده او پاکستان په حق لا هم دا رپورٹ وایي چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ په حق لا صورتحال ښه نه دی. خو تر اوسه امریکې پاکستان د مذهبي ازادۍ په حق لا د اندېښنو وړ هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړی. که چیرې داسې وشول نو په پاکستان اقتصادي بندیزونه هم لګېدای شي. امریکایي کمیسون چا چې دا رپورټ جوړ کړی دی هغوی د پاکستان په دې فهرست کې شاملولو سفارش هم کړی دی. پاکستان په حق لا دا رپورټ وایي چې دلته ډېر وخت نه فرقهییز تشدد روان دی او شیعه مسلمانانو، احمدیانو، عیسائیان او هندوان په نخه کیږي. رپورٹ دا هم وایي چې ستر محکمه یو مثبت فیصله باوجود حکومت د تشدد نخه جوړیدونکو ته تحفظ ورکولو او مجرمانو خلاف کاروایو کې ناکامه شوی دی او پاکستان کې د سپکاوی قانون او احمدی مخالف قانون لوجه مذهبي ازادۍ خلاف او د سزا د ير ختمېدو ماحول جوړ شوی دی. پاکستان کې کال 1970 کې احمدیانو خلاف قانون سازی لوجه دلته احمدیان په ښکارا خپل مذهبي فریضې سرته نشي رسولې. پاکستان کې د احمدیانو وایاند سلیم الدین وای چې پاکستان په نړۍ کې یوازینې داسې هیواد دی چرته چې ریاست یو فرقې خلاف کار کوي.
تو هماره اوپر کو پابندیاں اور قبضنے تو سٹیٹ نے لگا دی، تو باقی تو اور ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں یا اور متشدد لوگ ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سٹیٹ ہی اس میں شامل ہو گئی.
دوی وی چې ریاست زمون خلاف قانون سازی کړی دا، توندرا وډلې هم په نخ کوي خو زیاد بندیزونه ریاست لګولې دي. دغه شان دلته شیعه مسلمانانو په حق له امریکایي رپورټ وایي چې کال 2014 کې هم وسلوال ډلو او ترهګر تنظیمونو مذهبي جلوسونو او جماعتونو سره سره د سماجي اجتماع ځایونو باندې بریدونو لړۍ جاری ساتلې وه او حکومت هغه ډلو خلاف څه کاروایي نه ده کړې څوک چې شیعه مسلمانان په نخه کوي او حکومت د لشکری جنگوي مشرانو خلاف څه کامیابه قانوني کاروایي هم نه ده کړې. پاکستان کې د مجلسې وحدت المسلمین مشر علامه ناصر عباس وای چې دلته شیعه مسلمانان په نخه کولی شي.
یہ بقدر ایک منظم پلان کے تحت شیعوں کو پاکستان میں مارا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ ایکسٹریمسٹ قوتیں ہیں جن کو آئیڈیولوجیکلی سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے اور اسی آئیڈیالوجی سے یہ طالبان، دہشت گرد، لشکر جنگوی اور جند اللہ، القاعدہ، یہ سارے اسی آئیڈیالوجی سے ہی بنے ہیں.
دوی وی چې یو پلان تر مخه شیعه مسلمانان په نخ کیږي او د دې تر شا هغه فکر دی چې ته سعودي عرب ودا ورکوي او دا وسلوال تنظیمونه هم د فکر تر مخه کار کوي. پاکستان کې بشری حقوقو ادارې هم خپل رپورت کې ویلي دي چې سند صوبه کې د عیسایانو او هندوانو د عبادت یولس زینو باندې تیر کل بریدونه شوي وو او یولس احمدیان وجل شوي هم وو او فرقهییز تشدد یو زر څلور څلوېښت پیښې تیر کل رپورت شوي دي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیو ریډیو ټي وي او ریډیو پروګرام کې یو واری بیا تاسو ته ستړي مشي وایو. زموږ خبرونه لا هم جاری ده. یو واری بیا تاسو ته موږ غوښتو مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان په زده کوي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او تیرا کې تازه بمباری کې سلور سلوخت مشکوک وسلوال وژلې دي. تاسو به واورئ چې د پاوس په دغه سیمه کې عملیات څومره دوامدار ګټي لري.
او عوامی ناشګوند د گوادر کاشغر ګټي پنجاب ته اړولو پر سر ټول ګوندیز کانفرنس بللې. وابوري چې پښتانه مشران سوای ولی پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي.
او په پاکستان کې اقلیتونه وایي چې ریاست ته دوی سره ښه سلوک نه کوي او په وزیر اعظم نواز شریف باندې تور لګوي چې هیواد د سعودي مذهبي نظریه ته سپارل دي.
او سموري خبرونه د تفصیل سره
پاکستان په زیاده کړی دا چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی تیرا کې په تازه بمباری کې لږ تر لږه سلور سلوخت مشکوکه وسلوال وژلې دي. پاکستانی مطبوعاتو د پوز ویاندې ادارې آیس پی آر لخوا ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شپاړس وسلوال وژلې دي چې پکې زیاتره بهرنیان دي. پوز وایي چې په تیرا کې د پنجشنبې د ورځې راهسې روان عملیاتو کې لږ تر لږه تر اوسه پورې ویشت وسلوال وژلې دي. آزادو خبری سرچینو د پوز د دې اداګانو پخله نه دی کړی.
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړی جنسی نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان د سړکړه یو بمی چاودنې کې بچ پاتې شو دی. اخونزاده چټان د باجوړ خر نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روانو کله چې په لار کې خخ کړی شوی بم د نوموړي د کانوای سره نږدې او چاودید.
ول افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبه په ورځ عربي هیواد قطر ته روان شوې دي چیرې چې بدوی د حکومت مخالفه طالبانو له استادو سره په هیواد کې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبريالانو ته ویل دي چې شل کسیزه پلاوی د سولې د شورا چې دوه غړي پکې شامل دي او دوی بعد یک شنبه او د شنبه په ورځ دغه خبرې اترې کوي.
او مینا شګوند د پاکستان او د چین ترمنځ د تجویز شوې اقتصادي لار کې د څه قسم بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخر کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. هغه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر حسن اقبال په پاک چین اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړي دي او ویلي هغه سیاستدانانو ته چیلنج ورکوي چې اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه مخې ته راوړي.
هله پاکستان حکومت هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي د حج په فارمونو کې د مذهبي فرقې شیا سنی او پښتنه د سعودي عربستان په وینا نه ده شامل کړي. د حج د وزارت یو چارواکي مطبوعاته ویلي دي چې دا پښتنه پر دې شامل کړی شوی ده چې سنی او شیا حاجیان د اختر د قربانو بیلابیل طریقه لري او دای د شیا مشرانو په غوښتنه شامل کړي ده.
او نن رسلور کالر باندې د پاکستان بچ آباد ښار کې پوځي چونې سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی و. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د اوږد لټون وروسته په بچ آباد کې په بلال ټاون کې په یو کور کې اسامه معلوم کړی و. د امریکایي نیوی سیلز د اسامه نیولو بیا وژلو لپاره د شپې په تیاره کې پوځي عملیات کړی و. د پاکستان حکومت د دغې پیښې په لټون لپاره وروسته بیا یو کمیشن جوړ کړی و خو د دغې کمیشن لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ تر اوسه په ډاګه کړی شوی نه دی.
او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي نیپال کې لری پرتو سیمو کې زلزله ځپلې خلکو ته لا تر اوسه پورې مرستې نه دي رسیدلې. وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري. د نړیوالې ادارې د خوراک پروګرام یو مشر وایي چې زیاتره غرنۍ لارې بندې دي او د مرستو ګاډي په لارو کې ولاړ دي.
نن افغان پایتخت کابل کې په خنړې پیخه کې افغان خزی فرخنده په وژنه کې د 19 پولیس چارواکو په شمول 9 مشکوک تنانو مقدمه شروع شوې ده. او خو د امریکای مریلند ریاست بالتیمور ښار کې روانه میاشت د یو 15 کلن تور پوستا هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتاری وروسته په ضمانت خوشی کړی شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی مو سره ملګری اوسې. یو شمېر نور مهم رپورټونه چې دی هغه به تاسو ته وړاندې کوو ور په وار. هغه ته غوږو سه یو سم مخ شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې نو ګورو چې وتلی رسپانونه ستاسو لپاره سره وړي دي زموږ همکار مختار خلیل.
په یمن کې د انختی جنگ له سبب د مشرقي وسطا په کلهم سیمه کې غیر یقیني سیاسي او فوجي حالات را پیدا شوي دي. د سعودي عرب لخوا د جنگ بندۍ د اعلان باوجود په یمن د سعودي عرب هوایي حمله جاری دي. عالمی میډیا د یمن په شخړه هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه، مضمونونه او تجزیه نشر کوي او چاپ کوي. د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهوري مجلې او اخبار هافینګټن پوسټ نن په خپل غاڼه کې د یمن د تنازع په موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د یمن اړې غړې مشرق وسطا کې د سعودي عرب د طاقت تله د ایران، ترکیه او پاکستان په حق کې درنو لېشي. د هافینګټن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ یا د کولډ وار د دور یاد لرونکو ته به معلومه وي چې دغه دور کې مشرق وسطا کې د روس د ممکنه زورګیری خلاف د غربي طاقتونو د پاره د زړه جوړېدو درې ملکونه وو، او هغه ترکیه، ایران او پاکستان وو. افغانستان هم تر سرحده پورې په دې کې شامل وو. رپورت تپوس کوي چې په دې حالاتو کې آیا نن دور کې د قطبي سیمې د ملکونو اتحاد جوړېدای شي؟ خو دا ځل چې کم ممکنه اتحاد په نظر راځي دا به د روس خلاف نه وي، بلکې دا به د روس، چین او د یوریشیا د جغرافیایي او سیاسي نقطه نظر تر مخه یو ډیر مناسب او زړه پورې اتحاد وي. د یمن موجوده حالات یقینا چې د دې قسمه اتحادونو جوړېدو سبب دي. د یمن د جنگ په پسمنظر کې چې سعودي عرب د شیا، ایران د خطرې د نارې لاندې د سنی ملکونو د اتحاد جوړولو کومه هڅه کړې وه، په دې ناره د ترکیې او د پاکستان لخوا د خوښه په نګرولو د سعودي عرب دا کوشش ناکام مشوي دي. هافینګټن پوسټ لیکي چې سعودي عرب سره سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورولو خلاف اکی یو دلیل دا دی چې ایران د شیا مسلک سرپنچ ملک دی، او د وړاندې نه په عراق، لبنان، شام او خلیج کې خپل جرړې خوري کړې دي، او عالمی طاقتونو سره د ایټمی لوز نامې کې د وروستو به ایران نور هم خپل کړو کې آزاد شي. خو د سعودي عرب د اندېښنې اپوټه چې کوم دلیل پیش کیږي هغه دا دی چې سعودي عرب په مذهبي بنیاد د ایران نوار خطا نه دی، ځکه چې د ایران په پارلیمان کې ناست کسان د عرب نړۍ د هر ملک د واکدار کسانو نه زیات آزاد او سرتیز دي. دوی د کلونو راسي مشرق وسطا کې د امریکای د سیاسي او د فوزي متبرع مخالفت کوي، او د فلسطینیانو خه مضبوط ملګری دي. په ډیرو عرب ملکونو کې امریکای ته خه پنره په پتون ټپولو د ایران صفاتونه کیږي. سعودي عرب که په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ خورېدونه وارخطا دی، هغه ځکه چې ایران یو انقلابي ملک دی. عمده انقلاب د ایران مضبوط بادشاه د تخت نه رالړه کړی دی، او عمده ایران انقلاب هر چرته د شهنشاهیت مخالف دی او د مقصدی جمهوری اډانی قائل دی. اخبار لیکي چې ترکی په سیمه کې یو ډیر ښه او مضبوط جمهوری ملک دی. دغه شان پاکستان هم باوجود د فوزي حکمرانو د کلونو راسي په جمهوری لارو د تلو تکل کوي، او خلک د مضبوط دینی اعتقاد او اقدارو خاوندان دي. بلخوا د ترکی او ایران خپلو کې مضبوط خواږه تعلقات هم قائم دي. دا درې واړه ملکونه د مختلفو فرقو ملکونه دي، خو د دوی د قامي تشخص حقیقت د هر قسمه اعتراضونو نه بالا دی. د قامي تشخص په حواله د مصر نه سیوا بل یو عرب کوم د یاد وړ نشته. رپورت لیکي چې د ایران خلاف د سعودي عرب د ملګرتیانه د ترکی روستو کېدل دومره د حیرانتیا خبره نه ده، لکه څومره چې سعودي عرب نه د پاکستان روستو کېدل د حیرانتیا خبره ده. پاکستان نه د فوج او د فوزي امداد د غوښتو په ابتدایي سعودي مطالبه د پاکستان د مشرانو د خوږو او زړهپورو بیانونو نه معلومېده چې پاکستان به د سعودي عرب هر څه مني. خو سعودي خاندان سره د جوخت یارانی باوجود وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د فوزي امداد معامله خپل پارلیمان ته وړاندې کا، حالانکه نواز شریف ته خم معلومه وه چې پاکستان کې او دننه پارلیمان کې هر تن د یمن په جنگ کې د پاکستان د وردانګلو مخالف دی.
امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند لخوا اوس آل پارټیز کانفرنس یعنی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابلل شوې ده چې په دې باندې بحث وکړي او څه فیصلې ته ورسي. د گوادر کاشغر چې کومه منصوبه ده بلیون ډالرو د چین په مرستو باندې، هغې ګټې پنجاب ته اړولې شوې دي. تاسو به دا وایو چې د اول ورځې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سیاسي مشران په دې باندې غږ پورته کوي چې ولې پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. نن د پاکستان د نواز شریف حکومت یو وزیر احسن اقبال چې په دې موضوع باندې اکثره خبرې اترې کوي ویل دي چې دوی لاره نه ده بدله کړې چا سره ثبوتي مخې ته دی راشي. تاسو ته وایو چې دغه ثبوت صرف ته حکومت سره دی، ځکه چې کوم لاسلیک شوې لاسنامه ده هغه هم د نوې لارې تر مخه حکومت لاسلیک کړی ده، کومه چې په پنجاب کې ده او هغه زړې لري کړی ده، نو ظاهره ده کوم ثبوت پاتې شوی هم نه دی. ارشد حسین د حکومت په دریز باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې قوم پرست ګوند عوامي نېشنل پارټي د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منصوبې په لار کې د بدلون په ضد د مې په 14مه نیټه بلوچستان ایالت کې ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي، نو مرکزی حکومت یو ځل بیا په دغه لار کې د بدلون راوستلو تورونه رد کړي دي او ویلې دي که چا سره په دې حق لا څه قسمه ثبوتونه وي نو مخې ته دی راوړي. د خالی پروس پنډې خار کې یوې دستوري ته د وینا په موقع د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقی وزیر احسان اقبال یو ځل بیا هغه تورونه رد کړ چې غنی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې پټاکل شوې لار کې څه قسمه بدلون راوستل دي. د خاغلی احسان اقبال ویناوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه منسوبې په حق له د تفصیل وړاندې کولو لپاره د رواني میاشتې په 14مه نیټه ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په سیاسي ډلو غږ وکړو چې دغه منسوبې څخه په پوره توګه د ګټه پورته کولو لپاره دی یو موټی شي او دغه منسوبې د لانجمن جوړولو نه دی ډډه وکړي، ولې چې دا د ملک مفاداتو ته نقصان رسوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور میں کوئی ایک انچ روٹ نہیں بدلا گیا، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ روٹ بدلا گیا ہے تو وہ سامنے پیش کرے.
دی وای چې د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې د یو انچ بدلون هم نه دی راوستل شوی او کوچا سره پټاکل شوی لار کې د بدلون په حق له قسمه ثبوت وی نو مخې ته دی راوړي. اخوا د قامی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار عرفان صدیقی هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې د بدلون خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان سلور واړه صوبې به د مجوزه اقتصادي راهداري سره تړل کیږي. لاهور کې یو سیمینار ته د خطاب په موقع د خاغلی عرفان صدیقی ویناوه چې د مجوزه منسوبې په حق لښ د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کولی کیږي.
یہ کنسپٹ ہے کہ خنجراب سے یا کاشغر سے گوادر تک جو مال آئے اور جائے وہ پورے پاکستان کی آرٹریز کے اندر سے گزرے اور پاکستان کا کوئی شہر بڑا شہر اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہیں وہ سب اس سے منسلک ہیں اور منسلک رہیں گے.
دی وائی چی دا پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري منصوبه یو تصور دی او دا منصوبه صرف د یوې کرخې یا سړکونو نوم نه دی، بلکې د دغه تصور تر مخه د خنجراب یا کاشغر نه چې کوم مال گوادر ته راځي یا ځي نو هغه به د مل دننه د نورو سړکونو څخه تیریږي او دغه سړکونه به د سلور واړه صوبو د لویو ښارونو سره تړل کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت په تسلسل سره دا سپینا وی کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې څه قسمه بدلونونه نه دی راوستلې، خو د ملک مخالف سیاسي ډلې تورونه لګوي چې په پنجاب او وفاق کې واک لرونکي ډله مسلم لیگ نون په دغه لار کې داسې بدلونونه کړي دي چې فائدہ به صرف پنجاب ایالت ته رسي. د ترقی او منسوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسان اقبال دا بیان هم په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې عوامي نېشنل ګوند د معاشي راهداري د منسوبې په ټاکل شوی روټ کې د بدلون په ضد د سیاسي ډلو سره رابطې ټینګې کړې دي او په دې لړ کې د مې په 14مه نیټه کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس هم رابللې دي. د عوامي نېشنل پارټي دریز لري چې د گوادر کاشغر په روټ کې بدلون ورته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او کو وفاقي حکومت زړه لاره بحال نکړه نو ملته د رسیدونکو نقصان ذمہوار به حکومت وي. مخالف قام پر سیاسی ګوندونه وای چې چین د پاکستان دوست ملک دی او د چین لخوا د سرمایه کاری هر کلی کوي، خو داسې ترقی نه غواړي چې ټوله ګټه یوې صوبې ته ورسی او د باقی پاتو دریو صوبو د اولس د معاشي قتل سبب وګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د چین او د پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي لار ده د هغې په هکله تاسو د حکومت دریز واورید. د پاکستان قبایلی بخنه واړه ما د عوامي نېشنل ګوند د پاکستان او د چین ترمنځ دغه تجویز شوی اقتصادي لار کې د څه قسمه بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخر کوټه کې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې نه د پاک چین اقتصادي لار د بدلون پر سر اندېښنې هم څرګندې کړې دي. دغه ګوندونه وایي چې مرکزي حکومت د چین سره تجارتي لوازنامو په وخت پښتانه په نظر کې نه ساتي، څوک چې د تراګرۍ په جنگ کې تر ټولو زیات اغیزمنه شوی دی. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورت کې.
عوامي نېشنل پارټي تیره ورځ اعلان وکړ چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې د بدلون په ضد باندې د بلوچ ملت پالو ګوندونو سره په بلوچستان کې دوی مشورې پیل کړې دي. د مئی پر 14 باندې دوی په صبح کې کار بندیز او پر 14 باندې بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راغوښته ده. د بلوچستان سیاسي څېړنکار شهزاده ذوالفقار وی کچیر مرکزی حکومت دغه اقتصادي لار واړوي د کشنی او د لوی صوبو ترمنځ شسوي وزه به ډیره خراب شي.
اول تاسو اعلان کړی نو اوس که تاسو اول دا روټ دلته جوړ شوی دی دا یو کنفیوژن دی. دا د وفاقي حکومت کار دی چې هغه دا خلک شین دي سره چې راسته تاسو ثبوت چي دي چې موږ دا روټ بدل کړی دی او که دوی سره دا ثبوت دی چې روټ بدل شوی دی نو دا بدنیتی په بنیاد دی. دوی صوبه لست دی بیا ډیر یو نفرت مابند راځي د پنجاب.
شهزاده ذوالفقار وی چې په بلوچستان کې د کاشغر گوادر پر لوی لار باندې خلک وشل سوي دي. یو خو هغه بلوچ دي چې هغه د گوادر بندر او جوړولو ته نه پرېږدي. د ریزه دادی چې مرکزی حکومت نوري دل تخپلی منګولي ټینګول غواړي خو ځینی بیا د گوادر کاشغر اقتصادي لوی لار د پرانستلو پاک دي. دوی د ریز لري چې و بلوچستان حکومت ته دی واک ورکول سي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی وویل ډیره زیات سرمایکاری را روانه ده.
اب اگر بلوچستان کی عوام کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے، ان کی حکومت نظر رکھتے ہوئے پروگرام بنائیں گے آپ بلوچستان کے لیے، عوام کے لیے، پھر تو بہت ہی جلدی یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا.
کچیری د بلوچستان ولس و مختکشی شودل سی د دوی و حقوق کتنه وسی بیا دغه پروژه پیل سی ډیر ضربه د بلوچستان ستونزې وارسی. نن هم د مرکزی حکومت لوري دوه درې زره مختصو. د مرکزی حکومت د پلانینګ کمیسون مشر حسن اقبال وویل چې موږ د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لار نه ده بدل کړې. د وزیر اعظم نواز شریف د خبری رسنیو صلاحکار عرفان صدیقی بیا په لاهور کې پاکستان ټلویزیون ته وویل
پاک چاینا کاریډور سړکوں کا انفراسٹرکچر کا ایک پورا جال ہے، اس نیٹ ورک کو پاک چائنا کاریڈور کہا گیا ہے، کسی سڑک کو نہیں کہا گیا ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی لکیر نہیں ہے جس کے اندر بندرگاہ ہے، جس کے اندر صنعتیں ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا انرجی کا شعبہ ہے.
د پاک چینا تجارتی لوی لارا د سڑکونو د بنیادی ڈانچے بشپړ جال دی او د نظام سره پاک چینا کوریډور ویل کیږي. دا ته یو سڑک نوم نه دی، دا سرکندول ضروری دی چې دا یو لیک کنه دا په دې کې بندر دی، سنتونه دی، په دې کې تر ټولو غټه د انرژي څنګه ده. دا فکر دی چې له خنجراب زخه تر گوادر پورې به چې کوم مال جی او راځي دا به د پاکستان پر ټولو لارو باندې تیرږي. د پاکستان د صوبو د مرکزی ښارونو سره به نښلېدلې دی او وی به
اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہے وہ سب اس سے منسلک ہیں اور منسلک رہیں گے.
شہزادہ ذوالفقار وی کچیری سیاسی گندونه په میاستو میاستو باندې پر دغه لار باندې غټ احتجاج وکي سرنګ راوړي. د په خبره چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اسمبلی لوري چې کم قراردادونه د دغه اقتصادي لوی لارې د بدلون په ضد باندې منظور کړل شوی دی، مرکزی حکومت باید د درناوي په سترګه ورته وګوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیبا ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی، تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره. قدرمن اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې یو شل کسیزه ډزه خوبخه ډله دا قطر ته رسیدلې ده او دوی به دغلته د طالبانو سره او د نورو مخالفه ډلو سره خبرې اترې کوي. په دې کې د سولې د عالی شورا هم یو دوه غړي شامل دي. مهمه خبرې اترې دي خو حکومت وایي چې دا د حکومت په کچه باندې نه دي، بلکې په دې با صرف دغه خبرې اترې کیږي چې د یو بل رائے د یو بل فکر ته وکتلی شي چې ګنې څه غواړي. کمال سادات په تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې دی افغان حکومت او دی حکومت وسلوالو مخالف غاړو طالبانو او دی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دی حزب اسلامي ډلې ځنې مهم غړي دی افغانستان پر روان صورتحال خبرې اترې سره کوي. دی قطر په دی کانفرنس کې دی سولې دی عالی شورا دی ځینې غړو ترڅنګ دی یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او دی طالبانو او دی حزب اسلامي ځنې مهمې سټې برخه اخلي. که څه هم په دې کانفرنس کې د ټولو غاړو غړي په غیر رسمي ډول سره کینی او یو هم په کې د یوې غاړې هم رسمي غړیتوب نه لري، لیکن بیا هم د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي چې دا ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره موثره تمامېدای شي. په دې اړه د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قسمیار وویل چې داسې ناستې چې د ځینو مؤسسو لخوا کله کله جوړیږي که څه هم دغه ناستې رسمي نه دي، خو دوی بیا هم په آینده کې د خبرو اترو دپاره ښې بولي. اسماعیل قسمیار چې په دې اړه له ډیوې رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وړاندې یې داسې وویل: آخوا بیا د ځینو ګوندونو او د ځینو قومي شوراګانو غړي دا خبرې کوي چې که چیرې په داسې ناستو کې په شوو خبرو عملاً کار وشي او ښکېلې غاړې په صادقانه ډول کار سره وکړي ښه نتیجه ورکولی شي. د دوی په خبره که نه داسې ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه د الکوزیو قومي شورا مشر جن محمد الکوزي ډیوې رادیو ته دا خبرې وکړې: له بلې لوري کله یوې خوا طالبانو هم دا منلې ده چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې د دوی ځینې مشران هم ګډون کوي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د دوی مشران په دې ناسته کې د سولې د خبرو په اړه کومې خبرې نه کوي. ذبیح‌الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی د په دې اړه زیاته کړه د دوی مشران په شخصي ډول په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې خبرې وروسته لاغه یو څه سره ګرمې شوې چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د نوي حکومت د همکارۍ ژمنې ډېرې شوې او د پخوا په پرتله د دغو دواړو هېوادونو اړیکې یو څه سره ښې هم شوې. د دې ترڅنګ افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې دپاره سعودي عربستان، عربي اماراتو، چین، پاکستان، امریکې، هندوستان او د نړۍ یو شمېر هېوادونو ته سفرونه وکړل ترڅو دوی هم په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره نور هم تشویق کړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
روایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. قدر من اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان حکومت وایي چې د حج په فارم کې هغه پښتنه چې شیعه مسلمانان به پکې ځان خی چې او دوی شیعه مسلمانان دي، دغه پښتنه د سعودي حکومت په وینا نه ده پکې اچولې، بلکې دا دوی د دې لپاره اچولې ده چې دغلته کله چې حج کیږي او قرباني کیږي نو د دواړو مراسم بدل دي، نو په کار ده چې معلومه وي چې دا څوک دي. خو شیعہ مسلمانانو چې کم یو مشر دی علامه عباس ناصر نقوی، هغه وایي چې دا د سعودي په وینا باندې شوی دی، زموږ په وینا نه دی شوی. د حکومت په غبرګون باندې پیر ولایت شاه تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي.
او رپورټونه زیاتوي چې سعودي عرب د یمن د شخړې په سر دا ځلې د حج په موقع د اهل تشی خلکو لخوا د سخت غبرګون رامنځته کېدو یره لري، ځکه سعودي عرب په دې ځان خبرول غواړي چې دا ځلې به د کم کم هیواد نه او څومره شیعه مسلمانان د حج لپاره راځي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزارت دغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي او دا بی بنیاده ګرځولي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د وزارت ویان سجاد قمر وایي چې د مسلکي شناخت خانه د سعودي عرب په وینا نه، بلکې شیعه مسلمانانو ته د خپلې عقیدې مخه قربانے کولو کی دا آسانتیا لپارا شامل اکڑے شوی دا.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سعودی عرب یا کسی خاص اس سے جوڑا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. مسلک کا اس لیے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے حوالے سے اہل تشیع کا اپنا یعنی وہ طریقہ کار ہے.
دے وای چې د پاکستان د نورو مسلمانانو سره تړاو لرونکو خلکو نه ذکر دوی د شناخت په حق لنی دی پختلې شوی چې ملک د مسلمانانو دوه لوی فرقې دي، او کچره د حج لپاره تلونکو یو پاکستانی مسلمان شیعه نه وینو هغه به یقینا په سنی مسلک کې حساب ولي شي. سپیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سم د خبرونه په اخر کې تاسو ته یو بل رپورت باندې کوو چې حکومت لخوا د تیلو او ډیزلو په نرخونو باندې جنرال سیلز ټاکس چې دی هغه زیات کړی شوی دی. په دې حق باندې اقتصادي چې کوم پوهان دي هغوی څه وایي؟ ریاض حسین پر رپورت را لګلی.
په داسې حال کې چې مرکزی حکومت په پیټرولو او ډیزلو باندې په سیلز ټیکس کې یو ځل بیا زیاتوالی راوستی دی، او ماهرین وایي چې ایبیار نشي کولی چې د ملک دننه د ټیکسونو د راجمع کولو هدف پوره کړي، او دا چې د پیټرولو او ډیزلو د بیو د کمی پایدې به عام وګړي ترلاسه نه کړي. رپورټونه وایي چې په مالی کال 2014-15 کې حکومت ته د سیلز ټیکس په مد کې 8 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دی، او حکومت غواړي چې د ډیزلو او پیټرولو نه د سیلز ټیکسونو په ذریعه دغه هدف پوره کړي. په دې حق له اقتصادی حلو زلو ماهر مهتاب خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې حکومت دا قدم د ټیکسونو د کمی د پوره کولو د پاره پورته کړی دی. دیوای چی حکومت دا قدم زکه پورته کړی دی چې د ټیکسونو په مد کې هغه کمی پوره کړي کوم چې په کال 2014 او 15 کې نه پوره کیږي. د مرکزی حکومت د ټیکسونو اداره ای بی آر 2 لپدې کې بدنون راوست دی. اول به دغه هدف 2,810 ارب روپۍ ایخو دی، او بیا یې دغه هدف 2,350 ته واپس بوتللو، او بیا یې 2,691 هدف مقرر کړو. خو زما دا خیال دی چې حکومت به دغه هدف هم پوره نه کړي، ځکه چې یوازې د ډیزلو او پیټرولو نه دغه هدف پوره کول ګران دي. دوی وایي چې حکومت کله خپل د ټیکسونو ټارګټ نشي پوره کولی، نو پیټرول او ډیزل دوی ته یو اسانه ذریعہ په نظر راځي چې پیسې ترې نه راجم کړي. رپورټونه
قدمونه اوریدونکو دا زمغه یو ساته خبری خپرونه چې وخت یې سر ته رسیږي. زما مو سره اوسی هاي فایف چې کوم پروګرام دی هغه به تاسو زمغه همکارانو سره زر اوري هغه ته وګوسی. ټیکنیکل لخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې مو سره همکاري کوله مو سره پروډوسر واسمینه احسان، د دې ترڅنګ انجینیرز کیو جان او جاستن. د هغه نړۍ رضایت مننه کوو. وګوسی زمغه پروګرامونو ته چلا هم جاری دی.